سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسې زموږ خبري مجله اوري اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو نسیويش او پنځه ویش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه د شپږ نیوز مخه کوریدل شي د خبري مجله په خبرونو پیلو تاسو له بارو تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټکال سره سم نن او سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی د هوا پیژندنې ادارې ست لاوړاندوی سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو سیمو کې به تر اتیا سانتي پورې واورې ورېږي د ادارې د باران اندازه له پنځلس ملي څخه تر پنځوس ملي متره پورې اټکل کړې ده په همدې حال کې د طالبانو د فوایدي امنیت وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلي دي چې د درنې واورې د ورېدو له کبله د سلنګ لویه لار بیا بنده شوې ده بل پلو بیا د هرات ولایت هوایی ډګر چا د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و نن بیرته پرانیستل شو د طالبانو د ملکي هوایي چلن وزارت نن بیا خبر پاڼه کې ویلي دي چې اوس د هوایی ډګر الوتنو ته چمتو شوی دی د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایی ډګر کې د پیلوټ د لیدو څخه د واورو د ورېدو له کبله محدوده شوې او له همدې کبله دغه هوایی ډګر ته الوتنې لغوه شوې د هیواد په ختیځ کونړ کې بیا د سختو بارانونو له امله یو ترافیکي پیښه کې یو کس مړ او بل ټپي شوی دی د پیښه بیا د مرکز صدابات او شیګل ترمنځ شوې ده د شیګل د امنیت قمندانۍ سرپرست افضل خان مومن ازادي راډیو ټول شه د ټپي شوي کس وضعیت هم ښه نه دی د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانو او واورو په سبب خلکو ته بېلابېلې پیښې رامنځته شوې دي چې په ځینو کې مرګ ژوبلې هم شته یونانی رسنیو راپور کړی دی هغه څلور افغانان به چې د موریا په کم کې د کډوالو د اور لګیدنې په تړاو په بند محکوم شو یو ځل بیا استناف محکمې ته حاضر کړي د رسنیو لیکلي دي چې دغه افغانان په 2020 کال کې د لیوسپوس په موریا کم کې د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو له کبله په لس لس کاله بند محکوم شو د یونانی رسنیو د راپور پر بنسټ دغه کسان به روانه دوشنبه بیا د استناف محکمې ته حاضر کړی شي په موریا کم کې د روشلم کال د سپتمبر پر اتمه د کورونا وبا پر مهال اور ولګید او لکبلی شاوخوا دیار لزر کسان به سرپناه شول تر هغه غمیزی 15 ورځې وروسته یو څلروشت کلن افغان په هغه پیخه کې پر لاس لرلو اعتراف وکړ او د خپلو ملګرو نمونه هم پټاګه کړل ټاکل شوی د شنن د کرملن د سرسخت مخالف الکسی نافالنی مړی خاور ته سپارل شي هغه ته د درنوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د خار په مارینو کلی سکتر سره کیږي د نوالنی مړی بعد د مسکو په وخت د مزګر تلور بجی خاور ته سپارل شي د نوالنی جسد یو نورس تر هغه د فبروري په څلورشتمه د هغه مور ته سپارل شو او د موضوع ډیره پوښتنه راپورته کړي د راپورونو له مخې الکسی نوالنی د فبروري په 14مه د اوس لوخ کلونو په عمر ومر د د مړینې په سند کې راغلي دي چې نوالنی په طبي مرګ ساور کړي دا خو ډیرو هیوادونو نړیوال موسسو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد نور چارواکي د نوالنی د مړینې مسؤل بلل دي او د لند کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ سیالۍ د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان او ګټله یاد سلی چې د 3 فبروري میاشتې په 28مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان په کوربه توپ پیل شو او د درېمې ورځې په وروستۍ سیشن کې ایرلند وتوانید چې د افغانستان د یو سلو ولسو منډو هدف پوره کړي د نوبړې زلوی چې ایرلند د ټیسټ سیالۍ ګټي افغانستان د یاد سیالۍ په چي ګټلې وه او توپهنې کړې وه چې په نوبړې پاڼې کې د ټولو واړو تر سوځېدو وروستۍ یو سلو 55 منډې وکړي افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼې پیل هم خوونه کړې ابراهیم زدرانې ژر له لاسه ورکړ او بل اخر ټول لوبډلې په 23 منډو وسوځېده د ځل لوبډل مشر بیا نیمه سلیزه د افغانستان لپاره وهله د افغانستان لوري ورکړ شوی هدف ایرلند یوازې د څلور لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ د ویلیدو شه افغانستان او ایرلند تر دې د مې یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې نوموړی افغانستان ګټلې او دویمې ایرلند وګټله تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ چې د مارچ په اوومه نیټه ده پیل کړي تاسې خبرونه واورېدل وړاندې مجله کې سره دا مطالب واورېدلای شئ په افغانستان کې به روسته ورختونه ته تم شو خلک شکایت کوي چې د دغه یخنۍ او واورو له کبله یې څاروي له منځه تللي او لارې بندې شوې
فصلونه کوم خراب شو واورې دي وریږي او بارانونه دي مال مرانه مړ شو شپږ سره مال مې ساتلی دی مال مې ډېر دی خو شپږ سره مال مرانه مړ شو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د ځوانو نجونو ځان وژنې پېښې د اندېښنې وړ دي. بچې په وروستیو کې په کومو ولایتونو کې ځوانو نجونو ځان وژنه کړې او علت یې څه دی، په دې اړه درڅخه وروسته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم رسر راپور واورئ چې ځینو شرکتونو د میټا شرکت نه چې فیسبوک او انسټاګرام ورپورې تړاو لري شکایت کړی چې د خلکو شخصي معلومات راټولوي. دا چې ولې دغه شرکت په دې تورن شوی چې د خلکو شخصي معلومات لري راټولوي، وروسته درته جزئیات لرو. بدخشان ته هم ورځو او د هغه نجونو کیسې درسره شریکوو چې د زده کړو په ځای اوس لاسي صنایع ګنډي. همدارنګه ساس په پیغامونو کې به واورو.
دلته نه کلینیک شته، نه یو ښایسته مدرسه شته، نه یو ښوونځی شته، نه سړکان سم دي.
د اوریدونکو د هلمند پیغامونه پریښي دي، وړاندې به تاسو سره مکمل غږونه شریک کړو. نور مطالعه به مشتملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې. موزه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو رزو نمرې راپور ته. په افغانستان کې د یخنۍ او روختونو د درنې سپې له امله د چرواکو په حواله نه هڅه نمر شوي او لسګونه څاروي له منځه تللې دي. د طالبانو حکومت په خوده د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي کندهار، هلمند، بادغیس، هرات، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې له نورو ډیر ځپل شوي. دا په سال کې د شو د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سلنګونو کې د روختونو، توندو بادونو او سیلابونو دراوتو لاټ کال کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري بارانونو او سړی هوا لامله نه کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنی او تاسو په استولي ویډیو کلیپ کې ویلي
له پیښو سره د مبارزې ولایت ریاستونو د رئیسانو د روستي راپور لمخې د واوري او بارانونو او سړی هوا لامله لبد مرغه نه کس هوادوالو ځوان د لاس ور کړی او دوه کسان هم زخمیان شوي دي. همدارنګه درې کورونه په جزي او کلی توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 15 او یا څاروي هم تلف شوي دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنې واوري او یخنۍ د ملدارانو زرګونه ساروي لمنځه وړي دي. په دې سره غبزګران هم چې لوړان دي سخت وچکالي زپلي له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شوي او ساروي شمیره تاسو او په فاریاب کې له زرو ډیر یاد شوي، خو په رسمي ډول دا شمیره اعلان دي تایید شوي. د دې ولایتونو سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سر پاتې شوي او د واوري ورېدنې لامل لمنځه تللې. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیوګان خبري شوي چې په کې ښکاري د هرات زندجان ولسوالۍ کې غسیمه چې څمو د وړاندې سخت زلزلې وځپاله یخنې لامل لزګونه څاروي مړ شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو وسیدونکي حامد ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د تیز باران او یخنې لامل شپږ څاروي لمنځه تللې. د له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه خوم خراب شو، واوري دی وریږي او بارانونه دي. مال مرانه مړ شو، شپک سره مال می ساتلې، مال می ډیر دی، خوشپک سره مال مرانه مړ شو. نور هم دغه سی په دغه بارانونه واورو وهرانه خراب شو. څوک نشته چې په افغانستان کې زمونږ غږ واوري، زمونږ فریاد واوري، زمونږ دغه مالونه مونږ تراشي چې زمونږ حال پوښتې، چې زمونږ حال سره زمونږ سره کومه کوکې امداد را سره وکړي، د دوی لپاره زمينه برابر کړي. مونږ غریب خلک بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې او د غشان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړې کمیټه جوړه شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په هغه بیړنۍ ناسته کې چې د اړوندو وزارتونو سره یې کړې ځانګړې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او د غشان د لویو لارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې، شړکند بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچا تر نورو هغو زیات وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د ځوانو افغان نجونو د ځانوژنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د روسي ځانوژنې چرته شوې ورزو سنکه کړته چې په دې اړه نور تفصیل لاکړي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د ځوانو افغان نجونو د ځانوژنې د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی. ښاغلي بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په دغه هیواد کې د ځانوژنې 50% پیښې د ځوانو نجونو ترمنځ دي او ډیری یې د افغانستان په سویل کې ترسره شوې دي. هغه دغه راپور د پنجشنبې په ورځ په ژنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پنځه غونډه کې وړاندې کړ. د ښاغلي بینټ په خبره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض، ځپل او محرومیت بنسټیز شکل لري، چې د پټوکو دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ ځورول د بشریت ضد یو جنایت دی. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د ځوانو نجونو د ځانوژنې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې کورنۍ ډیری دې ته اړ کیږي چې دا قضیې پټې وساتي. یو له دوی څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د تېرې زیږدیز میاشتې په لومړیو کې د دې پټوکو طالبانو د دوی یوه ملګرې د حجاب نه مراعتولو په تور د کابل په مکرویانو کې نیولې وه چې په خبره یې له خوشي کېدو وروسته یې ځانوژنه وکړه.
اول لاره له یوې جلۍ سره روانه وم، له موټر نه کسان کښته شول او دا جلۍ بوتله ما ته یې څه نه دي ویلي، فقط دا نجلۍ د ما له څنګه بوتله ویوړله. هغه هم په زور جلۍ چغې وهي او دوی په موټر کې اچوي. بیا درې ورځې پاس دا جلۍ راغله، درې ورځې پاس تاسو باور وکړئ په هغه ورځ چې راغله جلۍ ځانوژنه کړې ده.
د دې په خبره د نجلۍ کورنۍ تر اوسه نه ده توانېدلې چې د خپلې لور د ځانوژنې قضیه رسنیز کړي او په ټوکو یې د امنیتي ستونزو له امله چوپه خوله پاتې شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د ځانوژنې لامل د تاوتریخوالي او محدودیتونو زیاتوالی بولي.
متاسفانه وضعیت کنونی کې طالب به بار آورده سر روح و روان
له بده مرغه دغه اوسنی وضعیت چې طالبانو رامنځته کړی د ښځو پر روح او روان یې ډیر بد اغیز پریښی. لوی خو اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د کار او زده کړې اجازه نه لري چې په پایله کې ناهیلي کیږي او ځانوژنه کوي. په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نجونو ځانوژنه کړې ده.
زیاتې از خانمها اقدام به خودکشي کردن در ولایات مختلف.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په خپل راپور کې په ځینو دینی مدرسو کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې په ګډون تاوتریخوالي او ناوړه چلند ته هم اشاره کړې ده. ښاغلي بینټ زیاته کړې داسې تورونه شته چې دا ناوړه چلند د دینی مدرسو د حقوقو ښوونکو لخوا ترسره کیږي چې د پټوکو د خپل د عمل په وړاندې معافیت لري. د ښځو او نجونو د ځانوژنې په اړه د ریچارډ بینټ د نوي راپور او د ښځو د حقونو د فعالانو وینې شاهدانو د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول تورونه او راپورونه رد کړي او تل یې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او لکیو حقونه خوندي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ځوانو نجونو د ځانوژنو د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. بل پلو بیا د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر کار کولو بېلابېلو بندیزونو او په بېلابېلو برخو کې پر ښځو بندیزونه د دې لامل شوي دي چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ دا خبرې کړې دي. ورزو په دې راپور کې په دې اړه نور چوسیات اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې دغه بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي تر څنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول له تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی، ځکه چې هر ورځ افغان معلولې میرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت د ټیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې معیوب زیږیدلي وي، ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشتوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقي چې نابینا ده، وایي چې د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون 4 کلن کورس یې د سالمو خلکو تر څنګ پای ته ورساوه او د لسان سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یوه موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه برابر
له بده مرغه حکومت، یعنی د طالبانو حکومت، د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یوه نابینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت برش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. ټاکل شوې ده چې د کرملین د سرسخت سیاسي مخالف الکسی نوالنی مړی نن جمعه خاورو ته وسپارل شي. هغه ته د درناوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د ښار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د نوالنی مړی به د مسکو په وخت مازیګر 4 بجې خاورو ته وسپارل شي. د نوالنی جسد یو نیمه ورځ تر هغې د فبروري په 4 د مورته وسپارل شو او د موضوع ډېرې پوښتنې راپورته کړي. دا چې د نوالنی جنازه شوې او کنه ورزو اسمت سرمانه تفصیل اورو.
په مسکو ښار کې نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د کرملین کلک منتقد الکسی نوالنی خاورو ته سپارل کیږي. سلګونه کسان په داسې حال کې چې د ګلانو ګېډې په لاسونو کې دي، د یوې کلیسا مخ ته راټول شوي څو د نوالنی جسد ته درناوی په ځای کړي. په دې مراسمو کې پر ګډونوالو محدودیتونه هم زیات دي او ډیرو کسانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې کلیسا ته ننوسي. د الکسی نوالنی ویندوی کیرا یارمیش نن په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلی چې د خدماتو ادارې لومړی له سړخونی څخه کلیسا ته د جسد لوړلو انکار وکاوه، خو په روسیو شیبو کې موافقه وکړه. د الکسی نوالنی د تدفین په مراسمو کې د هغه میرمن یولیا نوالنیا نشته. هغه هم پرون د اروپا پارلمان کې په وینا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوالنی د نابرابر مړینې مسؤل وباله. دا وی دوی وباشه حتی ورسته د هغه د مړي سپکاوي وکړ د هغه د مور سپکاوي وکړ لبلی خواش کار قتلونو ټولو ته یو ور بیا وشو د چې پوتین هر کار کولی شي او خبري ورسره نشي کړی د نوالنی جسد یو ونی ورسته ترمړي د فبروري په 24مه د مور ته وسپارل شو او د موضوع ډيري پښتني وسی شولې د راپورونو لمخي الکسی نوالنی د فبروري په 14مه د وڅل بیش کلونو په عمر ومړ د مړینې په سند کې راغلی چې نوالنی په طبي مرګ ساپره کړی ده خو ډیرو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد نور چارواکي د نوالنی د مړینې مسؤل بولي له خبرونو ور اخوا
په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو ونجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي په نوبوري ولایت کې د پانتون د دریم کالې وی محصلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګنډ کمیسونه د ګنډلو یو دسکا جوړ کړي ده هغه وایي په ربي کاري سربیره له رواني ناروغي څخه د ځان او د نورو جنونو د شخور له هدف د دسکا جوړ کړي د معلوماتو پر بنسټ د خیاطۍ په دسکا کې له د غنجلې سره ډیر شتنه نورو جنونو هم کار کوي تفصیل لسمي په راپور کې ورو
په بدخشان کې وین جلی دی خیاطۍ دستګاه په جوړولو سره لسګونو تنو جنو ته د کار زمينه برابره کړې ده د دستګاه مسوله زهرا رحمانی وای دوی ځنګړي افغاني ګڼ کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي اغلی رحمانی آزادۍ روډه ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د خوونځو او په هنتونونو د دروازو تړل کېدل یو نه جبرانونکې پریکړه ده چې ان راتلونکو نسلونو هم نشي جبرانولای
همایي انګیزه برم زمان رښتوت کې د خطر خونمو از تحصیل باز پوندن
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شو چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې زه خپل محصله وم د شله تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري زه هغه نجونې خې در کولای شم چې له درس او تحصیل څخه به برخې شوې دي بیا مې د زګا جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته ننجونی کار کوي
یو شمیر بدخشانی ننجونی وای چې دنجونو پر مخ د خوونځو او د پهنټونونو د دروازو تړل کېدو ترڅنګ پر شزو په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کار بندیز لګولو لامل دوی د لاسي صنایع تولید ته مخه کړې ده مجد مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان په هنتون د حقوقو په هنزي د دریم کال محصله و خوست د افغانی ګند کمیسونو د ګندلو په برخه کې کار کوي
درس نه بود تحصیل نه بود مرو از درس تحصیل محروم ساختن
درس نشته تحصیل نشته ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه به برخه کړیو په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه سوریدلم بیا د مرکز سره غلم څو یو کسب زده کړم اوس دلته افغانی ګند کمیسونه ګندم
دا یوازې مجد مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو لامل د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده
په خاصی ما از دولت به دخترای بدخشانی است
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د خنځي او د پانتونونو دروازې پرانیزي څنګه خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وای اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څو باندې زرتن شزه او انجونی د لاسي صنایع تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي
مو د جامري دفتر محترم یو اکټیو جاک مرکزی ترنی سنټر
موږ د اکټیډ له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرح او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرح او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو خزو ته زده کړې ورکول کیږي ترڅو هغه د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لار پیدا کړي
دوی تملري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر اتلونکې تعلیمي کال کې د افغان جنو پر مخ لښ پغم ټولګي پورته د خوونځو او د پهنټونونو دروازې پرانیسي او لامل به د افغانانو ترمنځ شتان د خني رفع او د اعتماد فضا برامنسته شي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويشت او پنځويشت مترو آزادی رادیو شپه او رد لتاسو سره.
از مو هم در تکنالوژی لانره خبر کلو. میتا شرکت چه فیسبوک و انستاگرام می هم اروند دی پا اروپا که در میلون نو کارکون که در معلومات و پا غیر قانونی را طولون تورن شوی دی. پا اروپا که در طولنی شبه که در کارون که ملاتر و دلو ویلی دی چه در میتا شرکت بولاندی قانونی شکایت ثبت کلی. کتا هم پا روستی و کلونو که در طولنی شبه که در کاروانی اندازه زیاده شوی خو زیاد وقت در شبه که در کارون که در خصوصی معلومات افشا کدل هم یوا جدی موضوعی. در راپور تلرو در راپور روستا ستاسی پیغامونه هم مهیروی.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستاګرام خاوند شرکت دی په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ دی ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنجشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولی. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې نقض کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبیه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د ښولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه ادعاوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره می میاشت کې میټا شرکت 1.3 میلیارد ډالره جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره یې د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. رسنی مې د غزنی ولایت کرما ولسوالۍ د بغاتر د دشت څخه دلته د بغاتر په دشت کې دا کوم یو دشت چې ګورو ته خو دا لار ډیره خراب ده، واوره ډیره سوې ده، مشکلات زیات دي. د تشم توجه وس استفسار سفرم ما کس کوم طرف کې پیښره من ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي، دا لار خو ډیره خراب ده. تاسو وینئ السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کوم ساحه چې دغه مش په چې وسیږو دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج، نو دغه ساحه د یلمن ولایت د سنیر دی ساحه ده او یلمن ولایت په مربوطه ولسوالی ده. نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده. نو دلته نه کلینیک ستا، نه یو ښایسته مدرسه ستا، نه یو ښوونځی ستا، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کومه ظلم نه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کومه ظلم نه دی. موږ په بسته یو ساعت کې هم نسو پرې کوی، ولې چې سړکان خراب دي، ډبرې پیدا کړي دي او کمپارک پیدا کړي دي او کډیانې پیدا کړي دي. نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زموږ دغه منطقې ته پاملرنه وکړي او دلته هم داسې یو ښوونځی، یو کلینیک، داسې زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي. هېڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تېر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، بس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
ازادی رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ مک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت کې موږ دا غوښتنه ده چې موږ لارې خلاص کړو، دران راکړي او موږ له خپل لارې خلاص کړو یا جوړ کړو. موږ زه تر لوړ مقامات ورسو، ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی